پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د غرمې 12 بجې سوینه د چهارشنبه ورځ د جوزا 8 نیټه د 1398 المریز هجری کال نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له 9 سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو خبری خبرونه ده. د مسکو پر غونډه باندې تاسو ته به خبرونه کې رپورت لرو، مرکه هم لرو، د کابل رسپانو ته مو هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه مخکې به ورسو رضوان مراد ته د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د روسیې په مرکز مسکو کې نن د یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو او طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. چارواکي وایي چې د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالیو اړوند افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه په حمله کې د ملي اردو دیارلس سرتیري وشل شوي دي. او له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې په پاکستان غږ کړی چې هغه خبریال سمدستي خوشي کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د روسیې په مرکز مسکو کې نن د یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو او د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. دواړه خواوې د روسیې په بلنه د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د 100 کلنۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته بلل شوې دي. طالبانو تر دې غونډې مخکې ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر راتلونکي خبرې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د 100 کاله پوره کېدو په مناسبت غونډې ته په وینا کې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر هم په لنډو خبرو کې ویل چې د سولې په مخ کې یوازینی او لوی خنډ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې سیمه ییز امنیت او سولې د هڅو په اړه له پاکستاني مقاماتو سره لیدلې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه په بلنه پاکستان ته ورغلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان طارق آرین په خپل ټویټر لیکلی چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ 13 شپې لیدنه شوې ده، خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. چارواکي وایي د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالیو اړوند د افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه د وسلوالو په برید کې د ملي اردو دیارلس عسکر وشل شوي او 14 نور ټپیان دي. که څه هم د یاد برید په اړه د ملي اردو سرچینو څه نه دي ویلي، خو یوې بلې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یاد برید د ګورګورې په نومه په یوې لوړې غونډۍ د افغان ځواکونو په هغه قرارګاه شوی چې د ولسوالۍ د تاسیساتو د ساتنې لپاره موجوده ده. یادې سرچینې پرون د سه‌شنبه په ورځ ویل چې په دې برید کې وسلوالو ته هم درنه مرشوب لوختي، خو دوی تر اوسه کره ارقام نه لري. وسلوالو طالبانو رسنیو ته بیا پسته ور شوي خبر پاڼه کې د برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې په دې برید کې 10 ګونه افغان عسکر وژلي دي او یو اندازه وسلې او مهمات هم نیولې دي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشی کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. د کمیټې چې مرکزی په نیویارک کې دی د سه‌شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د خیبر نیوز خبریال ګوهر وزیر د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مظاهرې پر مهال نیول شوی ده. پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پښتنو د پاکستان د هغه څه په وړاندې چې دوی د پښتنو پر وړاندې د پاکستان د پوس او امنیتي ادارو فشار ګڼي مبارزه کوي. د دې غورځنګ زرګونه غړو او پلویان له 4 ورځو راهیسې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې لاریونونه کړي، د پاکستان د پوس پر ضد شعارونه ورکوي او د خپلو مشرانو خوشی کېدل غواړي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مې میاشت په لومړیو کې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې شو. جان بولټن نن د متحده عربي اماراتو مرکز ابوظبي ته په رسیدو خبریالانو ته ویل هغه سمندري ماینونه چې د تیلو پر ټانکر په برید کې کارول شوي تقریبا ایراني دي. امریکا، امارات او سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران سیالان دي، تهران په خلیج کې د تیلو په ټانکرونو په بریدونو تورنوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي واشنگټن هڅه کوي چې د ایران او د دې هیواد پورې تړلو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې له احتیاط نه کار واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس رخچی بیا ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې د سیمه ییزو شخړو په اړه د سیمې له هیوادونو سره خبرې وکړي. او اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اوکراین په ختیځ کې د روسي تحرکات اشغال وبلل. کورت وولکر له مسکو څخه وغوښتل چې د هغو مکلفیتونو عملي کول پیل کړي چې د منسک د 2015 کال په موافقو کې درج شوي دي. د دې نړیوالې موافقې هدف د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د دولتي ځواکونو او د روس پلو بیلتون پالو ترمنځ د شخړو او جګړو ختمول دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري اوس 12 بجې او 15 دقیقې سوه. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو تاسو ته رپورټ لرو. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په مسکو کې نن بیا هم د طالبانو استازي له کابل له ورغلي پلاوي سره د سولې په اړه خبرې کوي. په دې اړه مو په کابل کې د یو شمېر څارونکو او کتونکو نظرونه اخیستي دي. په دې خبرونه کې به یې واوري. همدارنګه موږ په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه کړې ده چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر دې مسله څه تبصرې کړې دي. د خبرونې په سیمه ییزه او نړیواله برخه کې به تاسو ته په پاکستان کې پر خبریالانو د هغه بندیز په اړه معلومات درکړو چې د پښتون ژغورنی غورځنګ په اړه د رپورټونو جوړولو په خاطر لګیدلی دی. او په دې خبرونه کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پروګرام یا د زهرو کاروان هم درته خبرو. اوریدونکو په دې خبرونه کې اول رپورټ په افغانستان کې د سولې په اړه پر روانو هڅو درته خبرو. تاسو خبري یاست چې له پرون راځي په مسکو کې وغونډه روانه ده چې په هغه کې د طالبانو څوارلس کسیز پلاوی چې ملا عبدالغنی برادر یې مشر دی ګډون لري. له کابله هم د افغانستان د سیاسي پیژندل شوو څیرو یو پلاوی ورغلی دی. په هغه کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په هغه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر، د بلخ پخوانی والي، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیا کوفي او داسې نور پیژندل سوي کسان غړي دي. دوی پرون هم په افغانستان کې پر روانو حالاتو خبرې کړې وې. دغه غونډه چې پرون د روسیې او د افغانستان د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوې وه. نن یې دوهمه ورځ ده. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه چې په کابل کې څارونکي دې مسلې ته څه ډول نظر لري او څه فکر کوي رپورټ لري. اکرامه مهرباني.
ډیره زیاته مننه فرشته جان. لکه څنګه چې تاسو ویل په مسکو کې د افغان سیاسي او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د افغان کشالې د حلف په هدف باندې نن په دوهم ورځ باندې هم بسونه روان دي. که څو موږ هڅه وکړو چې د افغان سیاسي چې په دغه بحثونو کې برخه لري د دوی سره اړیکه ونیسو او د تازه حال ترې واخلو، تر دې دمه لا نه یو توانېدلي هڅه وکړو. دلته په افغانستان کې د ملي شورا د دواړو جرګو یو شمېر غړي په دغه ناسو کې د افغان حکومت د استازو په حضور باندې ټینګار کوي. هغه مسله چې بار بار په دې باندې ټینګار شوی دی، خو لا هم په دغه ډول ناسو کې د افغان حکومت یا هم د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوی او یا هم په ځینو ناسو کې دوی له ګډون انکار کړی دی. د ولسي جرګې یو غړي نعمت الله کریاب په مشروط ډول باندې دغه ناستې ته هیله مندي وښوده.
که چیرته دا هڅې په واقعي ډول د غرض نه ډکې نه وي په دې وطن کې د سولې او د ټیکاو د راوستو لپاره، نو دا موږ ته خوشبیني او په ښه نظر ورته ګورو. خو زموږ هیله دا ده چې دا خورې ورې هڅې د یو څه تر لاندې په منظم ډول د افغانستان د حکومت سره په یو ګډ تفاهم مخکې لاړ شي چې دا کورکورانه ناستې او هڅې بلاخره یو سم نتیجه وي.
خاغلی کریاب دا هم ویل چې په دې ناسه کې ګډون کوونکي افغان سیاستوال اوس مهال د جګړې برخه نه ده، نو ځکه ویل کېدی شي چې له اشخاصو سره تفاهم ته رسېدل نتیجه نه لري. خو دی وایي هیله شته چې دغه ډول ناستې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. خو د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار به دې ناستې ته هیله نه لري او وایي د مسکو تیرې ناستې ته په کتو فکر نه کوي چې نتیجه به یې ښه وي.
زما په نظر باندې دومره اغیزمن او تاثیرناک به نه وي، او هر بس چې کېږي موږ باید یو قوت نه مخې ته لاړ شو او په یو قوت باندې به اوسو، او دا د حکومت د رهبري لاندې غیر د دې نه زما په نظر باندې
فرسجان. دا په مسکو کې د افغان سیاستوالو او د طالبانو د استادو ترمنځ دوهمه ناسته ده. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې هم د قطر د دفتر استازي او یو شمېر افغان سیاستوال روسي مسکو ته وربللي وو، څو په خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغه خبرو کې هم د افغان حکومت په استازیتوب باندې چا برخه نه درلوده. تیر ورځ د دغه ناستې لومړۍ ورځ لکه څنګه چې تاسو ویل دا د روسیا او د افغانستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په ویاړ باندې غناسته جوړه شوې و. د ناستې په روسیې کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس خبريالانو سره د خبرو پر مهال افغانستان یو وار بیا د بهرنیو ځواکونو د وټلو په اړه د طالبانو پر پخواني دریځ باندې ټینګار وکړ او ویل چې اوسنۍ جګړه چې د اتسو غونډو په جوړولو باندې نه حل کیږي او پای ته نه رسیږي، نو دغه ډول ناستې به نور هم دوام ولري. نو په ټوله کې دغه ناسته ننم جریان لري. وروسته به نور معلومات اوریدونکو ته ورکو. هڅه به دا کوو چې په مسکو کې چې کوم کسان په دې ناسته کې ګډون لري له دوی سره خبرې وکړو، تازه جزئیات اوریدونکو ته ورسو. بلې فرشته
ډیره مننه اوریدونکو. د یادونې وړ بولم چې په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان پرون په غونډه کې وو او د افغانستان د حکومت رسمي استازي دی او د خبرو په میز باندې ناستو کوم عکسونه او کوم ویډیوګانې چې پر ټولنیزو رسنیو باندې خبرې شوې په هغه کې لیدل کېدل چې د کابل ورغلي پلاوي کې مختلف کسان شامل وو او لطیف بهان د افغانستان د حکومت رسمي استازي وو. د ازادي رادیو پر وپاڼه باندې تاسو کولای شئ چې کوم انټرنیټ لري په ټلیفونونو کې یا په کورونو په دفترونو کې، نو د ازادي رادیو وپاڼه تعقیبوئ. دلته به موږ سایسر هغه ویډیوګانې چې د مسکو له غونډې څخه خپریږي شریکوو. خو په افغانستان کې د سولې او جګړې د معلوماتو د انسټیټیوټ مرستيال حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې وايي په مسکو کې به په رسمي غونډو سربیره ځینې پټې خبرې هم وي، ځینې غونډې به د بندو دروازو شاته وي، نو د په وینا چې شاید د هغو غونډو څخه بیا ډېر معلومات حتی خپاره نه سي. له اعظمي سره اجمل تورمان مرکه کړې ده او په پیل کې له ده څخه پوښتنه کړې ده چې دی ولې داسې فکر کوي.
په دې کې څو شیان ډېر مهم دي چې باید ورته نظر ورکول شي. هغه دا دی چې د افغانستان دولت ګډون دی پکې کې، افغانستان دولت ګډون په څو برخو کې یوازې د افغانستان دولتي چارواکي خپل پکښې ګډون کوي لکه سفیر پکښې کې ناستو، د دې علاوه د سولې علي شورا چې د نیمایي د دولت پورې تړاو لري د دې حضور پکښې کې وو.
افغانستان حکومت ویلي چې مثلا سولې شورا که څوک ګډون کړي په داسې ناستو کې ویلي چې دا په خپلواک ډول دی مثلا استازیتوب نشي کولی، ولې د سفیر ګډون سمه له ستاسو خبره ولې فکر کوئ چې په همدې کچه باندې باید پلاوی په دغه غونډه ګډون کړی وو؟
داسې دی، دا خو زما معلومات دی چې دولت د طالبانو هغه خواست سره موافق دی چې کوم کسان ځي هغه باید په شخصي ظرفیت باندې ولاړ شي، په شخصي ساته باندې ولاړ شي. طالبان دا اصرار کوي او افغان دولت سره موافقه کړې ده چې هر څوک چې هلته اشتراک کوي د افغانستان د دولت نه هغه باید موږ شخصي وګڼو، رسمي ونه ګڼو. چون چې که رسمي وګڼل شي بیا دا په دې معنا ده چې طالبانو د افغانستان دولت رسمیت په پیژني، نو دولت په دې کې یو سره نرمښت شي او دا یو مثبت کام دی. دغسې دغه ته ځینې کمپرومایزز یا انحطاف پذیري دا د دواړو خواوو لپاره یو مثبت ګام دی. مګر لکه ما چې وویل دا د حکومت حضور په داسې غونډو کې په درې کټګوري باندې تقسیمېږي. یو دا دی چې خپله دولتي چارواکي، بل سولې عالي شورا ده، او درېیم هغه سیاسي دولت پلوه دي. نو په دې کې درې سره لیدل کېږي. زبل دې ته خوشبینه يم چې دا غونډې کې مسکو دعوت کړی ده او بیا طالبانو پکې حضور درلودې چې په قطر کې ځینې ناستې پلان شوي وې چې بیا طالبانو وویل چې موږ نه حاضر کېدلی نه شو چې اخري لاس ورځ دی اعتکاف دي او اوس کله چې بیا خبره د دعوت د مسکو راځي بیا اعتکاف نشته نو دا معنا لري چې ټوله خواوې چې په مسکو کې راټولې شوي دي یو نوه پر مسکو باندې باور هم لري او دا کېدلی شي چې دا څخه ښه استفاده وشي
کوریا زمي سبي خو د سولې د خبرو موضوع د مثلا چې افغان سیاسيون د طالبانو سره په مسکو کې نه بلغه د مسکو او کابل د سلسله کلنو اړیکو په مناسبت کوم دغه آیا فکر نه کوي چې د دې ته بدون سره کچپلاوي چې د طالبانو تل د دې په بعد افغان حکومت هم دې کې چپلاوي تل ویزه چې
ترمن صاحب تاسو ته دا خو یو بهانه و داست سلسله کلن اړیکې باندې دا خو یو بهانه و تر ټولو مهم مسله دا ده چې په دې کې مثلا طالبان او افغان دولت سره دولت کارمندان او همدارنګ د سولې شورا غړي سره کښېني او دا باید په مثبت شکل وګڼل شي. طالبانو همیشه په تیر بین الافغاني مذاکراتو چې په مسکو کې اصول پاغه کې مې اصرار دا و چې باید د مسکو چارواکي پکښې کې حضور ولري چې هغه هم د واري سرکلارو وزیر خارجه او کابلوف د خاص نماینده پکښې کې اشتراک درلودي. نو زه فکر کوم دغه یو بهانه وه، فقط اصلي هدف دا و چې باید افغان دولت او سیاسیون او طالبان سره کښېني. یو دلته دوه غونډې دي، یو خو دا دي چې عمومي غونډه کې ټول خپل سپیچ کوي، خپل خبرې کوي، بل دغه پټو دروازو تر شا بیا پټ ناستې چې هغه په ډېر کم تعداد باندې افراد پکښې کښېناستل کېږي، دا ټول افراد
پوښتنه روسیې وبخئ چې آیا تمه ورنه کېدای شي که نه؟
دا یو ښه پیل دی. راتلونکې غونډه به چې په دوحه کې کېږي د دې تعقیب، زه فکر کوم په هغه کې باید یو باصلاحیته د دولت استازی پلاوی ولاړ شي، مګر لکه مخکې چې مې وویل هغه هم طالبان یې مني چې دا دولت استازی دي، مګر فقط د میډیا پر مخ یې نه شي قبلولی چې دا د موږ د دولت چارواکو په حیث باندې ورسره ګورو. نو هغه زه فکر کوم اصلي اساسي نتایج به په راتلونکې غونډه کې اوسي، ځینې راوړي چې هغه په دوحه کې به صورت نیسي.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ لمرستیال حکمت الله اعظمي سره د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان مرکه واورېده. تاسو که په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو باندې نظر لري، مخصوصا که غواړئ په مسکو کې پر روانه غونډه باندې نظر ورکړئ، نو د افغان بیسیم پرته سوتل شمیره باندې خپل پیغامونه موږ ته راواستوئ. د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې به درته خبرو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې د پراختیایي پروژو د عملي کولو په خاطر د هند د اتیا میلیونو ډالرو د مرستې خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د دغه مرستې هوکړه لیک لاسلیک شي.
پروژه ها اکثرا کوچک هستند، اما آنن تاثیراتش بسیار خوب است در منطقه که بیشتر بر قرا و قصبات دوردست افغانستان متمرکز است.
خاغله بهمن وای دغه پیسې به د روغتیا، پوهنې، کرنې، حرفه‌ای زده کړو، د ښځو په پیاوړتیا او د اوبو لګولو په کوچنیو کانالونو ولګول شي. د خاغلی بهمن په خبره هند مخکې له دې هم د وړو پراختیا پروژو د عملي کولو په خاطر له افغانستان سره د 160 میلیونو ډالرو مرسته کړې وه چې تر اوسه 15 میلیونه ډالر لګیدلی دي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د بزګرانو د اقتصادي ودې او د زعفرانو د کښت د دودولو لپاره په دغه ولایت کې د زعفرانو پروژه پلي کیږي. د دغه ادارې رئیس ولید احمد فصل نن ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د مرکز په ګډون د جلریز، سیدآباد، چک او بهسود ولسوالیو پر بزګرانو د زعفرانو 15 کڅوړې ویشل کیږي.
امروز د حاکم ولسوالی جلریز با ریاست وزارت تشریف میآورد و زعفرانشان که برایشان همراه یک پکیج کامل همراه لباس و ثبت جمعوری گل زعفران و قوطی های زعفران برایشان توضیح خواهد شد.
تسل وویل بزګرانو ته د زعفرانو د کښت لارې چارې هم ښودل کیږي. او نن د کابل ښار په شهزاده سرای کې بهرني اسعار له افغانۍ سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 15 سلویخت پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ
نهنوی افغانی او سلویخ پوله، یو سعودی ریال، شل افغانی او پینزنوی پوله، زر ایرانی تومانه، پینزه افغانی او اتیا پوله، او زر پاکستانی روپی، پینزه سو شپک دیرش افغانی. داول آزاده رادیو دنن ورزه سو اقتصادی خبرونه.
اردونکو اوس به نړیواله مسله راواخلو. خو په یاد ولري چې نن په دې خپرونه کې د زهرو کاروان پروګرام خپرو. په دغه پروګرام کې تاسو په افغانستان کې د مخدره موادو پر کرکیله، د مخدره موادو پر قاچاق او دا چې انسان ته څومره ضرر لري پر دې باندې پروګرام اوري. دا پروګرام هر اونۍ زموږ همکار عبدالنافع احمد جوړوي. دا ډېر ځانګړی پروګرام دی. نو خو تر هغه مخکې به اوس یوه سیمه ییزه مسله راواخلو. تاسو خبر یاست چې د یکشنبې په ورځ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان چې په هغه کې د پاکستان د ملي اسمبلی دوه غړي علي وزیر او محسن دوړ هم وو، دوی په جنوبي وزیرستان کې سوله ییز لاریون کړی و. تر هغه وروسته داسې رپورټونه خپاره سو چې د پوځ لخوا پر دوی باندې ډزې سوې. البته د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو وویل چې د پوځیانو لخوا پر دوی ډزې وسوې، خو پوځیانو بیا وروسته وویل چې دوی پر یوه پوسته باندې حمله کړې وه او اول د دوی لخوا حمله سوې ده. خو په همدې ترڅ کې د پاکستان د ملي اسمبلی غړی علي وزیر ونیول سو او اعتراضونه ادامه لري. اوس رپورټونه وایي چې د ژورنالیستانو د ملاتړ د نړیوالې ادارې په وینا په پاکستان کې د خیبر نیوز خبریال ګوهر وزیر چې په جنوبي وزیرستان کې د خړکمر په سیمه کې اعتراضونو څخه وروسته د محسن دوړ سره مرکه کړې وه، نیول سوی دی. او د ده همکارانو په خیبر نیوز کې د ده همکارانو پر ټویټر لیکلي دي چې ګوهر وزیر امنیتي کسانو نیولی او نامعلوم ځای ته یې وړی دی. د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوال ادارې پرون په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او د پاکستان د حکومت یې غوښتنه وکړه، ژغې ورباندې وکړو چې ژر تر ژره دي دغه خبریال خوشي کړي. زما همکار پامیر سایل را سره په سټوډیو کې دی. پامیر سایل، دغه مسله تعقیب کړې ده. د اول څخه سایل صاحب، کول راته وایاست چې د ګوهر وزیر په اړه څه معلومات لري او څه تازه ورباندې راغلي دي؟
مننه. ګوهر وزیر، تاسو لکه څنګه چې یادونه وکړه، د خیبر نیوز ټلویزیون خبریال دی په بنو کې، او د په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر د پیښې په اړه باندې هم خبریالي کوله، او په بنو کې پرون یو مظاهره شوې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي ورغلي ول او هغوی د حکومتي سرتیرو، د ملي امنیتي سرتیرو د دغو ډزو او پر ضد مظاهره کوله. په دې خبریالي هم د ګوهر وزیر وکړه، او ګوهر وزیر پخپله ډېر زیات فعال دی په دغه سیمه کې. دی نیولی دی، بیولی دی، او اکثر چې کلم داسې پیښې کېږي په پاکستان کې نو تور یې د پاکستان پر پوځي استخباراتو او د پاکستان پر نور استخباراتي ادارو باندې پوری کیږي. خو بالخصوص پوځي استخبارات یا ISI او یا ملي امنیتي ځواکونه چې دي د پاکستان نغه دغه خبریالان لزان سره بي. نو د خبریالانو خوندیتوب ادارې ور باندې غږ کړی دی چې تاسو په سمدستي توګه او بیل څه شرط د خبریال خوشی کړئ، ځکه چې ډېر زیات فعال وو.
مسایل صاحب، اوس د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي؟ دوی منلی ده چې دی نیول سوی، چیرته به ویل سوی؟
عموما چې کله حکومت د پاکستان خاموش په دغسې قضیو کې، لکه د مشال راډیو د ازموږ خبریالان چې نیول کېدل، نو پاکستان حکومت به ورباندې دریز نه ورکاو یا نورو خبریالانو، نو معنا یې همدا یي چې اکثر دا استخباراتي ادارو له ځان سره بیولي دي. کنی پولیسو ویلي دي چې دوی سره نه دي.
اوریدونکو، یوه اصلاح چې وکم، هغه دا چې د خړکمر سیمه، لکه څنګه چې سیال صاحب وویل، په شمالي وزیرستان کې ده، مخکې جنوبي وزیرستان ویلی. په هر حال، اوس دوی دغه اعتراضونه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوم روان دي، په دې اړه باندې نن نور څه نوې خبرې لري سیال صاحب؟
پرون هم غونډې روانې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په ډېر اسماعیل خان ټانک او بنو کې یې لسګونه پلویان نیول شوی دی، پولیسو نیولې دي. په شمالي وزیرستان کې په میرامشاه کې، په دغه شمالي وزیرستان د تر ټولو مهم ښار چې دی، دلته دغه محسن دوړ چې د ولسی جرګې غړی دی، د هغه پلویانو احتجاجي ناست ته دوام ورکړی دی، او دوی دا وایي چې بیګا ورته یوه حکومتي جرګه هم ورغلې وه چې تاسو دا ناسته وځنډوئ چې موږ له حکومت سره خبرې وکړو او یو حل مسلې ته ورسیږو، خو دوی دا ناسته تر اوسه پورې نه ده ځنډولې. نو دا ناسته اوس هم روانه ده او په شمالي وزیرستان کې په مختلفو ځایونو کې ګرځبندیز چې دی په دتخیلو کې په بویا کې په میرامشاه کې په دې ځایونو کې ګرځبندیز اوسه پورې بحاله دي چې د ولسي خلکو ژوند یې اغېزمن کړی ځکه چې روژه هم ده او دوی شیان کور ته نشي وړلی.
او اخر سوال سال صاحب دغه د الوی وزیر برخلیک ماته جالب دی چې دی څنګه سو ځکه دی د پاکستان د پارلمان غړی دی او دی نیول سوی او د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې سوی و.
دا اته ورځې دپاره پولیسو ته سپارلی دی. پولیس به دوی د ده طبي معاینه هم کوي او ورڅخه به پوښتنې ګرویزنې هم کوي. د هغې پر اساس باندې به بیا د اختر نه سمدستي یوه ورځ وروسته یعنی د جون یا د په پاکستان کې به په هغه ورځ باندې اخرنۍ روژه د جون په څلورمه نیټه باندې وربللی دی. همدې د ترهګرۍ ضد عدالت ته پولیسو غوښتنه کړې وه چې دېرش ورځو دپاره دی وروسپاري خو عدالت ورته یوازې اته ورځې اجازه ورکړه.
ډېره زیاته مننه اورېدونکو. زموږ همکار د مشال راډیو خبریال پامیر ساحل و چې په پاکستان کې د پښتون ژغورني غورځنګ د وروستیو حرکتونو په اړه معلومات درکړل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او اوس په ورسو رحمت الله افغان ته چې د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو د مسکاو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د مسکاو د غونډې ګډونوالو د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي اوس د دې موقع ده چې بین الافغاني خبرې لا زیاتې سي. د مسکاو دا غونډه باید د قطر یا بل هیواد کې پراخې بین الافغاني غونډې ته زمینه برابره کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور څومره چې افغانان له یو بل سره ویني همدومره فاصلې کمیږي او له زړونو نفرتونه وځي. د هشت صبح ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوي روښانه دي چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو خپله تصمیم نیولی چې د مسکو په غونډه کې به په لوړه کچه ګډون نه کوي او یا که کرملین د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي غونډې ته نه دي وربللي. د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي چې دغه پوښتنې ته باید ځواب وویل سي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي د مسکو غونډه نمایشي ده او د روسیې له لوري د دې لپاره جوړه سوې چې مسکو وښیي چې د افغانستان په روان سیاسي بهیر کې رول لري. ویسا ورځپاڼې د مسکو په غونډه کې د حامد کرزي څرګندونې راخیستې چې ویلي دي روسیه دې له امریکا، چین او جرمني سره په ګډه د افغان سولې په اړه هڅې وکړي. د اطلاعاتي روز ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې یادونه کړې چې د مسکو د سولې غونډه طالبان پیاوړي او د اساسي قانون نظام کمزوری کوي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغان سوله مسکو بیا ابتکار وکړ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د مسکو دغه شان هڅې د قدر وړ دي او لکه څنګه چې افغان ملت له دغه بهیر ملاتړ کړی د افغانستان حکومت هم باید دغه هڅو ملاتړ وکړي. د لیکوال په باور افغان حکومت باید دا درکړي چې د سولې پر روانو هڅو کې د روسیې په ګډون د افغانستان د ګاونډیو رول خورا مهم دی او د دوی همکاریو جلبول د سولې لارې نورې هم اسانولای سي. د سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د مسکو په غونډه کې دوه ټکي مهم دي. یو په لومړي ځل د مسکو په غونډه کې د ملا برادر ګډون او بل دا چې طالبانو ویلي وو افغان حکومت په رسمیت نه پیژني خو بیا هم د سولې علي شورا پلاوي په دغه غونډه کې ګډون کړی. انیس دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي تمه کیږي چې د سولې غونډې به د مخامه خبرو لپاره یو فرصت سي. بلخوا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د افغانستان پر ضد د مسکو هڅې غندو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پخوا هم د یو شمېر سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د مسکو غونډه د افغانستان د حکومت او ملت پر ضد لویه دسیسه وه او نن هم دا غونډه د هغې دسیسې بله کړی ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو سمه تا خبرونه تر یوې بجې پورې ده. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې ورسره د زهرو کاروان پروګرام لرو. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو ته یو خبرتیا هم لرو که تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو سره کار وکړئ. د ازادي رادیو د خبرونو د مدیر په برخه کې وګړي ته چې مسلکي وي او نور کوم معلومات چې په پاڼه باندې خبرې سوي دي اړتیا لري تاسو زموږ په پاڼه ته ورسئ. د کار فرصت پر ځای باندې کلیک وکړي او هلته کوم ځنګړنې چې د ازادي رادیو ورته ګوري ټول لیکل سوي دي او که تاسو په دې شرایطو برابر یاست نو تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې ځانته د کار موقع پیدا کړی. اوس په ورسو چې د اوریدونکو ستاسو نظرونه په مسکو کې د غونډې په اړه څه دي د افغان بیسیم پر 803 شمېره باندې چې کوم پیغامونه راستولي هغه به وایي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 803 شمېره لاله ازادي رادیو ته راستولي دي.
هدایت الله نیکزاد له هلمند د ناوې د ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د مسکو غونډه ډیره مهمه ده ځکه چې مسکو هم د افغانستان د سولې یو اړخ دی. هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې په ګټه وي هغه که غونډه وي که نور مذاکرات وي موږ ورته خوشبین یو او خامخا یو وخت یوې نتیجې ته رسیږي. روح الله نقشبندي د کندهار لیکلي زما په فکر داسې غونډې ډېرې مفیدې تمامي ځکه چې داسې غونډې بیا راتلونکو پریکنده غونډو ته لاره برابروي. قدیر تکین د لیکلي د مسکو غونډې د سولې په تړاو غونډو کې د صلاحیت لرونکو ټیمونو ګډون مهم دی چې و پایله له ځانه سره ولري. عبدالله حلیمي له کندهار لیکلي د سولې د ډیرو غونډو ځکه مایوسه کړی یم چې د هیڅ یوې نتیجه نسو معلومه. اوس په ورسره رضوان مراد ته چې د دې سهار د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي بیا وروسته عبدالنافع همت راځي او تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام خپروي.
د روسیې په پایتخت مسکو کې نن د یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې سیمه ییز امنیت او سولې د مسئلو په اړه له پاکستاني مقاماتو سره خبرې کړې دي. چارواکي وایي چې د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالیو اړوند افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه د وسلوالو په برید کې 14 افغان سرتیري وشل شوي. لا ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریاله سمدستي خوشی کړي چې د پښتون ژغورن د غورزنګ د ورستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی ده. او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مۍ میاشت په لومړیو کې د اماراتو په سواحلو کې شوی و.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد النافع همتی مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې ناتو وایي دوی چمتو دي چې د نشي مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمه پیښه تر اگرځو چې مسکاه وته کې وړاندې کوي.
د کابل پولیسو د شیشي په نوم څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. د کابل امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې 15 کیلوګرامه شیشه هغه مهال د کابل خار په پلچرخي دروازه کې د تلاشی پر مهال ونیول شو چې په یو کورلا موټر کې پټ شوی او په پام کې وچی د هیواد له ختیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان نیول شوی چې دوی خزی دي. په بغلان ولایت کې څلور کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي رادیو ته ویل پنیول شو کسانو کې له 3 تن سره 13 کیلوګرامه چارج او له بل تن سره 10 کیلوګرامه هیروئین نیول شوې دي.
دوی غوښتل چې هیروئین له مزار شریف څخه د بغلان لاري او چارج اندراب لاري کابل ته قاچاق کړي. بغلان د نهو ولایتونو د تګ راتګ لار ده. له همدې امله قاچاق کوونکي غواړي چې له دې لاري نشي مواد قاچاق کړي.
د نشي موادو د قاچاق ترڅنګ د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار هم کرل شوې دي. په هلمند ولایت کې له یو کور څخه 2 کیلوګرامه نشي مواد ترلاسه شول. د هلمند ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په نادلي ولسوالۍ کې د سوګنې په یو کور کې 55 کیلوګرامه تریاک نیولې خو په دې تړاو تر اوسه پورې څوک نه دی نیولې. دوی اونۍ کېږي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو حاصلات راټولېږي. په دې لړ کې د نادلي په شمول د څو ولسوالیو بزګرو تریاک راټول کړي او خرڅلاو ته چمتو کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې 2 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا عملیات په سرخرود او روداتو ولسوالیو کې د نشه یي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو شوي چې په نتیجه کې 15 کیلوګرامه 400 تریاک نیول شوي دي. د دې موادو د پټولو او خرڅلاو په تور 3 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا وتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې ناټو وایي دوی چمتو دي چې د نشي مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري، دا قابل انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په فاریاب ولایت کې کوکنار نه جوړول شوی.
لکه څنګه چې تاسو وینئ، د پښتونخوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی.
دا چې نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغېز لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالباری خرم سره مرکه لرو.
الکول کولای شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي.
د اجاز الحق په نوم یو معتاد وایي چې په ماشومتوب کې په نشو اخته سو.
14 کاله عمر ما ټول بیرون تیر کزوی، 12 ورځ په کارو.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم هیروي.
ته خبريالې کڅارنوال؟
زه خبريالې.
نو چې خبريالې ولې داسې بيځه پوښتنه کوي؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب راخلو. د ناټو د غوسم لاټړ ماموریت عمومي قمندان د نشي مواد جوړولو پر کارخانه باندې د نظامی عملیات په برخه کې لافان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ خبر ورکوي. جنرال سکاټ میلر خبر اعلان ته وویل نشي مواد افغانستان لپاره د کورنی ګواښ ترڅنګ د ترهګرو مالی سرچینه هم ده. شاغلی میلر زیاته کړه تر اوسه پورې د نشي مواد پر کارخانو باندې د افغان او ناټو مشترک نظامی عملیات موثر او ګټور بلل سوي دي. نظامی کارپوهان په افغانستان کې د نشي موادو د کارخانو جوړښت په کتو سره وایي چې د نشي مواد پر کارخانو باندې هوایي بریدونه ډېر لګښت لري. باید د جدول بردونو پر ځای د عملی او اساسي لارو چارو په وسیله د کوکنارو مخه ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
سیګار د روان میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نشئی موادو جوړولو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نظامی عملیاتو د درېدلو خبر ورکړی وو. خو اوس د ناټو د غوسم لاټړ ماموریت عمومي قمندان وایي چې دوی بل افغان ځواکونو سره په ګډه د نشئی موادو پر کارخانو باندې په هوایی بریدونو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ناټو او امریکایي ځواکونو د غوسم لاټړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په کابل کې خبريالانو ته وویل که د نشي موادو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو ګډ مرستو ته اړتیاوي، نو دوی همکاري ته چمتو دي.
د نشي موادو جوړولو پر لابراتوارونو باندې هوایي بریدونه شوي دي، ځکه چې نشي مواد د اسلام له نظره حرام او په ورته وخت کې د ترهګرو ډلو مالی سرچینه هم ده. که زموږ مرسته د افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو لپاره ګټوره وي، نو موږ د افغان امنیتي ځواکونو او افغان حکومت له رهبرۍ سره په ګډه اقدام کوو.
د 2018 میلادي کال په وروستیو کې افغان او بهرنیو ځواکونو د نشئی موادو جوړولو پر کارخانو باندې ګډ هوایی بریدونه پیل کړل. وروستی برید یو اونۍ مخکې د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو جوړولو 18 لابراتوارونه ویجاړ شول. د کورنیو چارو وزارت د چیړنو له مخې په دې لابراتوارونو کې د ورځې د 1,000,000 افغانیو په ارزښت هیروین جوړېدل چې ګټه یې طالبانو ته رسېده. امنیتي کارپو محمد اګل مجاهد د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه د نشئی موادو د تولید په کمولو کې ګټور نه بولي. دی وایي چې په افغانستان کې د هیروینو کارخانې تر هغو بمونو ډېرې ارزانه دي چې د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې غورځول کېږي.
دا لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري. دا څو دانې بیلره دي او څو دانې مسی دیګیان دي. دا قابل انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي. که د دې د مخدراتو کو د بین وړلو دپاره اساسی او بنیادی کار غواړي دا باید د وزارت زراعت بدیل پیدا کی. علاوه تن په هغه سیمه کې چې دولت حاکمیت لري باید د دې کښت تر سخت بدیل مبارزه وشي او دا بیلې وشي.
د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د لابراتوارونو ویجاړول د هیروینو جوړولو د مخنیوي لپاره مؤثره او ګټوره لاره نه ده، خو هغه نشئی مواد چې د هوایی بریدونو په نتیجه کې لمنځه ځي د طالبانو عواید راکمولای شي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشئی مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو نظامي ځواکونو د همکاري په اړه راپور اوروه. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قمندان سکاټ میلر وویل چې تر دې مهاله پورې د نشئی مواد پر کارخانو باندې هوایی بریدونو ښه نتیجه ورکړې ده. اوس فاریاب ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د فاریاب ولایت اوسیدونکي وایي چې سږ کال د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې ډېر کوکنار کرل شوي، خو د دې ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مسؤلین بیا وایي چې کوکنار یوازې د دولت او وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اکرام کرم راپور واورو.
د فاریاب ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د بارانونو او اوبو د ډېروالي له امله د کوکنارو کښت ډېر شوی او بزګران په ډډه زړه تریاک ټولوي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکی اتبیش کلن حیات الله وایي چې دی له یو ساختماني شرکت سره کار کوي او په اونۍ کې څو ځله ناامنه ولسوالیو ته سفرونه کوي. د لیدلې چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي، لکه په پښتونکوټ، المار او قیصار ولسوالیو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي او د نیخواهونکو ورځنۍ مزدوري نږدې 1000 افغانۍ ده.
لکه څنګه چې تاسو وینئ د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. سږ کال له بده مرغه چې د کوکنارو حاصلات ډېر زیات دي.
فاریاب د افغانستان په شمال کې له هغو ناامنه ولایتونو څخه دی چې ډېری سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. د دې سیمو څخه څو ځله د کوکنارو د کښت راپورونه هم ورکړل شوي دي. د فاریاب ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس محمد اسحاق شمسی وایي سږکال د تیر کال په پرتله په قیصار، المار او ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی. د ده په خبره تیر کال په ټول فاریاب کې په 8015 هکټاره او سږ کال په 840 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي دي. ښاغلی شمسی د کوکنارو د کموالي دلیل ګلی، طوفان او پرله پسې بارانونه بولي.
کوم راپورونه چې موږ ته رارسېدلي دي په ځینو ولسوالیو لکه غورماچ، قیصار او المار ولسوالیو کې د پرله پسې بارانونو له امله د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی.
د فاریاب امنیه قمندانۍ امنیتي ځواکونو سکال د کوکنارو یو بوټی کوکنار هم نه دی مات کړی. د دې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش وایي چې کوکنار ټول د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي.
کشت مواد مخدر در صحیح تحت حاکمیت
د دولت تر واک لاندې سیمو کې کوکنار نه کرل کیږي، ځکه چې موږ خپلو کشفي ادارو ته ویلي چې کوکنار واړوي، خو د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي. دا ښکاره خبره ده چې د دولت وسلوال مخالفین خپل ټول لګښتونه د همدې نشئی موادو له پیسو څخه پوره کوي.
ښاغلی یورش زیاتوي د فاریاب ولایت پولیسو د پخوا په پرتله له نشئی موادو سره جدي مبارزه پیل کړې او په تیرو 4 میاشتو کې د نشئی موادو څخه د پاسه 100 خرڅونکي نیولې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس انسان په زړه باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټرانو وایي چې د انسان زړه په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي چې یو عامل یې هم نشه ده. دا چې نشه ولې د انسان زړه ته زیان رسوي، د انسان زړه ته په لنډ او اوږد مهال کې څه زیانونه رسوي، او دا زیانونه تر څومره وخت پورې د موتات په وجود کې پاتې کیږي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالباری خورم سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغېز لري.
ټول نشایي مواد هغه د سګریټو څخه نیولې د هیروینو، کوکاینو، الکولو، امپیټامینو او بیلابیل نور ډولونه چې متاسف په دې مخ وطن کې ډیر تولیدېږي ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. خو د هرې دوا تاثیرات په زړه باندې فرق کوي. ځینې یې یوازې یو خطري فکتور دی د قلبي ناروغیو لپاره او ځینې یې بیا کیدلی شي د ځینو قلبي ناروغیو لامل شي. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو او بالاخره کولی شي د قلبي حملو د رامنځته تګ او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
د انسان په زړه باندې د نشې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه څه ده؟
د ټولې دواګانو تاثیرات قلب باندې فرق کوي. د مثال په ډول الکول کیدلی شي په شارټ ټرم کې یا په لنډ وخت کې د یو ناروغ د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، خو که دوامدار شکل باندې استفاده شي د وینې فشار جګوالی بیا نور عواقب رامنځته کولی شي او مثلا د کارډیومایوپاتي سبب کیدلی شي یا د قلبي عضلې ناروغي مثلا کولای شي د قلب نبضان به نظم کی او د خپل د نبضان به نظم کیدل کیدلی شي د دماغي سکتې باعث شي، ممکن کیدلی شي د قلب د ناکامۍ یا هارت فیلر باعث شي، په همدې ډول باندې کیدلی شي د قلبي الکول کولای شي د قلبي حمله د رامنځته تک باعث وګرځي، کوکاین راوخلو کوکاین کولای شي په شارټ ټرم قلبي حمله باعث وګرځي، کیدلی شي بیا په یو باندې ناڅاپي مړینه د قلب د عمل رامنځته کړي او یا کیدلی شي یوازې د زړه د ضربان د زیاتوالي سبب ګرځي. خو چیرته په دوامدار شکل استعمال شي د زړه د رګونو د دوامدار ډمیج سبب ګرځي، یعنی دوامدار تغییرات د زړه پر رګونو کې راولي چې هغه خپله بیا د نورو قلبي ناروغیو باعث ګرځي، د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، د زړه د ریټ د زیاتوالي سبب ګرځي. یعنی هر دوا ځان ځان ته تاثیرات لري، هم په شارټ ټرم کې هم په لانګ ټرم کې. په لانګ ټرم کې بیا بل مشکل هم شته چې په لانګ ټرم کې د مریضان یا نشایي خلک د دوا سره هم تحمل پیدا کوي او کشته دوا بیا یو په یو قطع کوي، یو ویدراول سیمپټوم ورکوي، یعنی د دوا د قطع کېدلو اراز ولایم ورکوي چې هغه هم بیا په قلب باندې بد تاثیرات لري. نه یو څوک نشي کولای چې دوا بدون د ډاکټر د مشورې څخه یو نشایي سړی چې کلو کلو باندې یو نشه کړي یو په یو قطع کړي، ځکه یو په یو قطع کېدل یې ډېر مشکلات مطرح وایي.
که چېرته یو موتاد کس نشه پرېږدي نو د دې نشه اثرات به د زړه باندې تر کوم وخت پورې پاتې دي؟ سره
په دې باره کې هم د دواګانې مختلفې دي. یو دا ده چې د یو دوا تاثیر د څومره وخت یو دوا په وینه کې پاتې کیږي، زیاتره د یو نه تر درې ورځو پورې په وینه کې پاتې کیږي، د درې نه تر اوو ورځو، خو بالاخره تر یو هفته پورې په وینه کې پاتې شي. مګر که چیرته په یو نشایي سړی کې د دوامدار شکل باندې د نشه استفاده کړي، هغه دواګانې خپل د ځینې ناروغۍ در رامنځته کړي چې کېدلی شي هغه د ناروغۍ اراز ولایم بیا دوامدار شکل هغه ناروغ کې پاتې شي.
ډاکټر صاحب، ولې دغه نشایي ټوکې پر زړه باندې ډیره ناوړه اغیزه لري؟
دې کې هم مختلف میکانیزمونه موجود دي. هر دوا په مختلف، مثلا سیګریټ دی د رګونو یو خوایا سطح لري چې هغه د وینې د لخته کېدلو څخه جلوګیری کوي. که چیرته وینه لخته شي بیا رګ بندیږي او د قلبي حمله باعث ګرځي. په مرور د زمان سیګریټ کولی شي د رګونو دغه خاصیت ته تغییر ورکړي او د قلبي ناروغیو سبب وګرځي. په همدې ډول باندې الکول کیدلی شي ځینې اکسیدایز مواد دي چې د هغې تولید زیات کړي په قلب کې، او یا مثلا د فټي ځینې شحمي اسیدونو میتابولیزم کې تغییرات راولي او بالاخره د کارډیومایوپاتي سبب شي یا د قلبي عضلې د ناروغیو سبب شي.
په کوم سن کې نشه اغیز لري د قلب باندې؟
په عمومي ډول باندې نشه په هر انسان په قلب باندې که چیرته دوامدار یا حتی په لنډ وخت استفاده شي ځینې دواګانې په قلب باندې ناوړه تاثیرات لري. د خپل د نشه چې کیږي زیاتره وایي د لس کلنۍ نه تر شل کلنۍ پورې په دغه سن کې په دې وخت کې وایي د دماغ هغه د ادراک قوت ضعیفه ده د ټولو انسانانو، نو دوی زر په نشو باندې روږدي کیږي. او هغه خلک چې په دغه سن کې په نشه باندې روږدي شي هغه بیا په آینده کې دوامدار نشه یې ترې جوړیږي، او څومره چې نشه په دوامدار ډول باندې استفاده کیږي عموما اندازه باندې ریسک یا خطر هم قلب ته زیاتیږي. همدارنګ ځینې ناروغان چې هغه مخکې د مخکې نه یو ناروغي ولري، مثلا یو ناروغ د جګر یا د قلب یو پخوانی ناروغي لري او د الکول هم ورسره استفاده کوي، نو خطر په دغه سړي کې نظر نور ته زیات ده.
او د امیدوارو میندې قلب باندې نشایي ټوکې څه اغېز لري؟
په امیدوارو ښځو باندې تاثیرات د نشه یي موادو ډېر دي، نه یوازې په خلکو نورو سیستمونو باندې هم ډېر دي. مثلا کیدلی شي په یو نشه یي ماده چې یو حامله ښځه استفاده کوي، په خپله په مور کې د وینې د فشار د لوړوالي باعث وګرځي، چې د وینې د فشار لوړوالی په حاملګۍ کې ډېر خطرناک ته نظر دی ته چې هغه ونه لري، حاملګۍ ونه لري. دا کیدلی شي د ځینو نورو مرضونو پر اکلامسیا مثلا باعث وګرځي، دا کیدلی شي د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب وګرځي، اگر چې په هغې کې نور فکتورونه داخل دي، خدا هم یو ریسک فکتور ده ورته، یعنی یو خطري فکتور ده، کیدلی شي ناروغ ته قلبي عضلې ناروغۍ پیدا کړي. په همدې ډول باندې ماشوم ته د ټولې دواګانې د پلاسنتا د لارې ماشوم ته تیریږي، د ماشوم په وینه کې ګډېږي، کیدلی شي د مخکې د وخت د ماشوم د زیږیدنو، کیدلی شي د بې وزنه ماشومانو د زیږیدلو باعث وګرځي، او کیدلی شي د مور پرې هم کې د جنین د مرګ سبب وګرځي.
د انسان په زړه باندې د نشې د ناوړه اغېزو په اړه مو له ډاکټر عبدالباري خورم سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995-40-52-55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رچ پر 2.5 مزنی سپو خبريږي، او اوسته خاطرې واردی. اعجاز الحق د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو دی. دی په ټولګي کې اول نمره وو او هر چا په درنا سترګو ورته کتل، خو په 14 کلنۍ کې په نشو اخته سو او بدمرغۍ له همدې ځایه پیل سوه. دا چې اعجاز الحق د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او اوس یې تر ټولو لوی ارمان څه دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه نحوی سکلانیم، ما هم د طالبان امارت کې تر 5 سم په اول نمره وم. کله چې هغوی شکست وخوړه نو 14 کلنۍ نه انډیوالانو په 400 راوستم تر 9 کلنۍ. دې کې زه 10 پونه زیات ځان بستر کړ، خو هم زه په دې عمل باندې مبتلا وم. ما چې کله عمل شروع کړ د 400 عملو چې پوره 10 یا 14 کاله ما 400 سکول، بعد له هغې نه ما شیشه، پوډر، کراک، کریسټال، تاریاک دا عملونه ترسره کړي دي. دغه عمل چې کله ما ترسره کوو کورنۍ کې مې زه مور او پلار ډېر بد ګڼلم، یان تر دې چې د شپې به یې له کوره وښکلم او په کوڅه کې به مې شپې تېرولې، بیا به چې زړه درد وکړ یو ورځې به بېرته به یې پرېښودم 4 ورځې بعد. خلاص داسې د 14 کاله عمر ما ټول بیرون تېر کړ، زوی 12 ورځ په قارو، مور او پلار مې سپینګیری ول، زه به دېخوا کوټو کې پټ ویدو، ما شراب اغلې شپې یا سهار سهار چیوار به په ما وکړو، به تر تبروارې په ما کړی، ډېر مشکلاتو سره اخته وم. یار ما 2 اختره له کوره باندې تیر کړي دي، او زیات وخت په مې دې نشو کې د ازادي راډیو پروګرام سه 12:00 تر 1:00 و دا به مې اورېده. مکتب ته به چې تلم نشه به مې 400 کوله ناست به هم پادیرو کې. 3 اختره زه کور ته نه یم تللی. کله چې موږ نشې سره مخ شولو، د موږ ژوند داسې و لکه د کافر ژوند په موږ ښه و، یا د سپي له خپل ورور له خپل قریبانو د لرې ګرځئ، پیسې دې سوځي، مازغه له لاسه ورکوې. نو ما به ډېر ارمان کوو چې مارې کشکې نشه دې نه کولی، او کور کې وای څه کار مار مزدوري دې کړې وای، او د مور تر څنګ ناست وې. ژوند تر ټولو بده خاطره مې همدا وه چې کله زه نشې ناخوا به زه ورونو او مور او پلار ډېر نازولم. کله چې په 400 راغلم او دوی خبر سولو، نو ما ژوند بیخي دې خراب سو. څه دنیا کې به مانه خراب ژوند دې بل چا نه و. دا طالبان وخت کې کوزده راته کړې وه، دا 3 کاله یا 2 کاله کېږي چې واده مې وکړو. اولادونه مې دوی رانه پټوي نه پوهېږم، او که نسته ده نو دا 3 کاله سول اولاد مې نسته ده. دا یو کال خو زه بیخي بېجای وم چې 3.5 میاشتې بستر وم، بیا غزنی ته بېولی وم، هلته م بل ورور هغه نه راوتښتېدم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو له آزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې قومندان بشیر د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل کړی او په یو کلی کې کوکنار اړوي. د یو ویل چې د کوکنار یو بوټی به هم پرې نشدي، خو د دې کمپاین تر شا بله کیسه پټه ده. دا چې دا پټه کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
قومندان صاحب، تاسو راته وویل چې نن مو د تریاکو څو جره بزمکه اړولې ده.
تاسو او نور خبریالان خو خبر یاست چې موږ د کوکنارو پر ضد کمپاین شروع کړی او دا دی نن د دې کلي کوکنار ماتو. یوازې نن مو 50 جره بزمکه له کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
څو ورځې کېږي چې دا کمپاین مو شروع کړی دی؟
دوی هفته کېږي چې کوکنار اړو.
نور مو چیرته کوکنار اړولې دي؟
په لس نورو کلیو کې مو هم کوکنار مات کړي دي.
دا کوم کلی دی؟ نمونه راته ویلای شي؟
زمانو د ټولو کلو نمونه کله په یاد کې پاتې کیږي؟ زر کارونه لرم، یوازې خو مې دا کار نه دی. تاسو خبریالان خو هم داسې پوښتنې کوي چې د سړي څخه لاره ورکه کوي.
ښه بله پوښتنه، تاسو چې له دې کلي پرته نورو کلیو کې هم کوکنار اړولي، نو ولې مو خبریالان نه دي خبر کړي؟
څه پروا لري، دا د نن خو خبر شوی.
دا چې خبریالان خبر نه و، خلک به څنګه خبر شي چې تاسو کوکنار مات کړل؟
ته خبریال یې که څارنوال؟
زه خبریال یم.
نو چه خبریال یې؟ ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟ زه درته وایم چې موږ کوکنار مات کړل. دا مهمه نه ده چې خبریالان او خلک خبر شول که نه.
نو خلک به څنګه باور وکړي چې تاسو رښتیا هم کوکنار مات کړي دي؟
زما یې د بلا چې باور نه کوي. دا د نن خو یې ته وینې چې کوکنار مو مات کړل، بس دا نور یې هم داسې وبوله.
نور په کومو کلیو کې د کوکنار اړولو پلان لرئ؟
د ټول افغانستان کوکنار اړو.
نو تاسو خو د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یاست، د ټول افغانستان کوکنار به څنګه واړوئ؟
یاره، یو خو تاسو خبریالان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځئ. دا څه کوي چې زه د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یم او که د ټول افغانستان؟ خو مقصد زه د کوکنار یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم. دا د تام سترګې لرې او وینې چې موږ لګیا یو او درګرده کوکنار ماتو.
کور مو ودان قمندان صاحب، چې زموږ سره مرکه وکړه.
ستا هم کور ودان.
زوانه، او زوانه.
بله کاکا، څه وایې؟
زما سره مرکه نه کوې؟
ولې نه در سره کوم، بس دا د زم درغلم.
شیر جانه.
بله قمندان صاحب.
ته دا د تلویزیون آواز لږ جکه، هغه زموږ د کوکنارو اړولو راپور دی.
سمه ده قمندان صاحب.
درنو دوستانو، دا د کوکنارو یو پټی دی چې پولیس یې اړوي، خو د دې کار تر شا بله خبره پټه ده. راشه چې د ګل محمد په نوم د یو بزګر خبرې واورو. ګل محمد کاکا، ستړی مشه.
خیر یو سه، ته هم ستړی مشه.
قومندان صاحب خو ویل چې دوی 50 جره بزمکه د کوکنارو څخه پاکه کړه او نور زمکه به هم پاکه کی. تاسو په دې باره کې څه وایاست؟
د قومندان صاحب خپل کار دی چې هر څه وایي، خو زه بزګر یم، په هر څه خبر یم او نور خلک هم پوهیږي.
تاسو او خلک په څه شي باندې پوهیږئ؟
ټول خلک پوهیږي چې زمونږ په ولایت کې یو هفته مخکې لاله کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي. ځینو خلکو خو خپل تریاک خرڅ کړي هم دي.
زه خو نه پوهیږم چې د کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي که نه.
ها، دا دی ورته وګوره. ښه، ورته وګوره. ته دا د کوکنارو غوزی یا کوکلۍ ته وګوره. دا لیکې چې ورباندې جوړې شوي دي، دا د نیخ لیکې دي. ته ښه ورته وګوره، کومه داسې غوزه وینې چې تریاک دې ولري؟ ځینې غوزې خو بیخي وچې شوي دي.
څو ورځې به کېږي چې د دې کوکنارو تریاک ټول شوي دي؟
یاره، خدای دې مې غاړه نه بندوي، لس دولس ورځې به یې کېږي.
نو ستا څه خیال دی چې حکومت ولې کوکنار دومره ناوخت اړوي؟
متل دی وایي، مهی چې نه نیسې تر لکه یې ونیسه. زمونږ د ولسوالۍ پولیس اصلا نه غواړي چې کوکنار مات کړي، هسې خلک غولوي.
نو پولیس خو وایي چې کوکنار اړوو. په پلاني ځای کې مو دومره کوکنار واړول، نور کوکنار هم اړوو، نو خلک به ولې غولوي؟
پولیس پیسې ګټي چې پیسې ورنکې ولا کدی او بوټي تاریخ در پری دی د ځمکه خاوند او پولیسو لاسونه سره پټ کړی دی د ځمکه خاوند پیسې ورکي او پولیس دغه سي ډرامه جوړي چې تا په خپل سترګو ولیدله بزګر خپل تاریخ هم ټول کړل او هم خرڅ کړل وروسته پولیس راغله او تاریخ واړول
دا نو عجیب خبره ده
ته خو خبریالې پار څه پوهې ولې مې خوله خلاصې هسې به د پولیسو ډبولی یو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریش
به حوز گوره در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.